السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن دا پروگرام ګلوبل ویلیج دی او زه وکیل خان یم. دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زمونږ مخکوب دیدونکو نړۍ کې موجودو ستونزو ته جدید حل ویل کیږي. نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنې کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. دغلطه په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورپېښو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې به ویډیوي راپور ګوره. د دې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولې شوي چرته چې د مخکېنه وچې صحراګانې وي. د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایسټر جزیرې ته. ایسټر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. نن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی. د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو. د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. دغلته په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران، حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي. په السالوادور کې د صحت چارواکي وای تروسه دا نه معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت د اوبو نسخلو په سبب شوی. خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې د دغه پیښو پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
د غنیو پریکونکي څو ساعت وړاندې تر دې چې واستویل مار د غنیو کاروندې ووهي خپل کار پیلوي. دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غواړي. د هر ورځ استومانی د وګد واټن د منډې د نیمایي په څیر ده. شل کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو د یوې په چټکې زیاتیدونکې ناروغۍ لامل روغتونونو ته مخه کړه، ډاکټرانو موندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکې ناروغي لري.
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وو څخه تر اتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توقع وي لس دولس ځله زیاته ده. دا یو پټه ټولوژنه یا یو خاموش قتل عام دی.
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو له منځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دي. په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغۍ اصلي لاملونه د وینې د لوړ فشار او یا شکرې نښې نه لري. جان مورس شاد زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغۍ مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی. د هغه پلار او کا هم د دې ناروغۍ له وجې مړه شوی دی.
دغه ناروغي ناڅاپه راغله. د ملا درد، تبه او کانګي کول ورسره مل وو.
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پریکول کار پریږدي. اوس په کاروانده کې د مرستندوی په توګه کار کوي. هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې معاش د ناروغي د کمولو پر درمرو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي.
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېز ته پام وکړم. که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکي ماشین ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی.
رامون اګیلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لږ تر لږه لس تنه غړي د پښتورګو د ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
کدای سي نور کسان هم وي چې تشخص یې نه وي سوی او مړه شوي. دلته په السالوادور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري.
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغۍ ضد درملو په اړه داسې فکر کېده چې دا یې لامل دی، خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نورو ځایونو کې هم استعمال شوي هلته یې داسې اغیزه درلوده. ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نوموړی په فکر یو بله وجه به هم وي د اوبو ډېر کم څښاک دی.
دلته ګرمي ډېره ده، ډېره زیاته. دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبه وڅښي. موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي او په ګډه د دې ناروغي د منځته راتګ سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغي اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشينونو په مرسته کیږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستيان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزم کول دي او داسې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکه سره کار واخلي. نو دې معنی دا سو چې کارګر به زیات سي او یو ستوند داده چې پراتونکو لسوز کې به د کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په تاومدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندې ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې وڅشي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوشي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټي لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پریکولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړې چې یو نوی آله چې پاسره لکه جوړه شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسوو. دا غاله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو خو دا غاله بل ډول موادو څخه جوړه شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنا دا شو چې کارګر او زیات د ماخسته شي ځینې وخت با ساعتونه ولګيږي. خپل عالی تیری کړی چې د دې معنا دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاس ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بای هم یو خند دی.
دغه د تخمیرولو زایدین
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو ورکړي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سو چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادو ډاټ ډلې چیرونکې ټوینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه اچول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي او د دې نه علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانين دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزې کې دي پرمختګ وسی.
په عینه حال کې په دې ورستیو کې د باستون په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مرکزی امریکا د 25,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړ شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 لسیزو راهسي په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوې چرته چې مخکې اوچه صحراګانې وي. د غسیمو ته د 150 کیلومتره لرې نه په پایپونو کې اوبر اوستل شوې او سره د دې د کورونو غندا او بود او پاکول ورستو د باغونو ته ورکول کیږي. د صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوې چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي او یو ویډیوي راپور کې به تاسو ګورئ.
یو سي شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاړه سو ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي. خصوص دا نسی ویلای چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو
دا د مردار سمندر برخوا دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلته کرل ممکنه ده ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ، ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کاله پخوا داسې نه و. چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو ک موږ غواړو پر مخ لاړ سو او ود وکړو، نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالۍ وب کاروي چې سپا کړی سوی دی او بیرته استعمال کېدای سي. د دیرش مللری له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه وب د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دی. کتا سو دلته د وبو رسولو لپاره مستوي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکاره ده؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوبه نه دي. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لویه دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس اوسموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل د کې مخ کې د سمندر اوبه وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتیدونکو آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانې یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې د سیمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم شوی.
د کم سچې وړاندوینه سی و تر هغه ډیر زیات بد حالات دي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیز ډایرکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سم کې موسمی بدلون غواښ دومره لوی دی چې موږ د غوڼیانو سره په ګډه کار ونه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزا خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثرا په خاصه توګه غزا ته د اوبو سپلای محدوده کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په دې متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پایلې نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس د وړاندیز کوي چې د غزا په ساحل د 15 میله سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موش په یو کښته کې یو، یا خو به موش په ګډه د کښتۍ تر ځای ورسو او یا به هم دلته غرق شي.
د وسل لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پنګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انصار پاړه او ری شوروي اسرائیل وړي چې گاونډي خپل اوبا تولید کړي.
د مثال په توګه فلسطین استعمالي یا خرابې وبد اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغه وبو معیار 40 سلنه لوړ کولای شي. دا ډېری وبدي خدای دانه کوي.
د فلسطین د وبو په خوانی وزیر شداد اتیلی وای دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ورکل سوي. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غزا په پټي سي یو لس کلونو د بندیز او تندره وډله اماس ډلې اوالای ورکړي.
کله چې ستاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نه امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتې کیږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواو ککړې وي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بيږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا یو چلودونکو بم پر شانده او د ناروغي د خبرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه د نتیجې ته رسیدلې دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیل عمله به تر 2000 پورې غزا د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنې مرستي چمتو کولو ته وهڅولې.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت. د امریکا ویسکانسن ایالت ځنی هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوی او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کمه شوی. د دغې له سبب په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوی. دغه ماشومان اوس لس میل لري یوې بلې سیمې ته سفر کوي چې خپل زده کړې تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړي. د دغه سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیووي راپور کې.
هر سهار شپه کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمه څخه بس تخیجی او گاونډی خارګوټی سپرینګ گرینټا د خپل نوی خوندې ته د ورتګ لپاره لاس مایل سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ایرینا سیمه ابتدایي خوندې دی چې اوس یو خالی ودانه ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندې وو د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رو رو ورسره مخته کیږي. هغه نوی ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وترل شو چې پیسې وسپمول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې په کې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي، او په تیرو دوه کلونو کې په دوه خارګوډي کې دوه نور ابتدایي خوانځي هم وترل شو. ځینې خلک د میډیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي، او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده.
ورمن چې د ریور ورلی د خوانځي رئیس دی وای. که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کال څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي، او تکاو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هاو کورنۍ د پاره موبیت د لاس ورکو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیر لوبه ده، ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بیلې شوې او خارګوډي د یوه او بل پر ضد درولې.
دا ډېر ګران وو، په روحي لحاظ هم ګران کار وو او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کارن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرنا پپټي ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې بندې کړې، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم سوې.
رښتیا نو خبره تر دې زیاده
اوس خبره تر د بریده رسیدلې.
ویلکنسن او نور وایي کله چې ایرینا خوانځي وترل شو د خار زر لمنځه ولاړ، او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغزه پاتې شوه. اودمر وایي چې خوانځي چې ځوانان راجلبوي د هغه نه بغیر یو د هڅه د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغوی اوس نور شارونه کتل پیل کړي او ایرینا کې بحث هم نه کیږي. او زما په فکر بلاخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي ښوونځي کې استاد و، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نور زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په ښوونځي کې درس ورکوي.
دا ډیره زیات ګرانه و. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډیر ښه کورنۍ چاپیریال درلود. اوس هم چې زه په لون روکیم، دا یو بل اندېښنه هم لري چې لون روکی زموږ جایدادونو سره به څه کیږي او زموږ د کورنۍ بیا به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د خوانځي رئیس وارموت وای د خوانځیو تړل اسانه نه و، او دوه کاله مخکې د مالی د اضافه په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامي سره مخامخ شو، او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کوم فرمول وجه هغه وای چې مونږ بلخواخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو، او هغوی ته وکړای سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپلو تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټې لري، په داسې حال کې چې ورمت نوې تیارې شوي خوانځي راخکار کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډیر زیات ماشومان دي، او دا شکار دی. ښه خبر ده، دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په صنفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ پر حساب بیلانس وساتو.
او هغه دا هم ویل چې زده کوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانه لاډیا جانسن او کلی کلی واچوز د سپرینګ گرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندي کولو لپاره ځای لرو، او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی، او د یو سنځه خاطر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خرهکتیا تاسو له دې مخکې داسې څه نه درلود؟
نه،
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوي کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یو بله دوره وه، او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شوه. لکه څنګه چې د ریور ویلی د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پورې او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کله په ټولنه کې خنځې وټړل سي نو ټولنه هم ورسره وټړل سي.
د زده کړې کارپو جولی انډروډ وایي کته هم د خنځې او داسې بندیدل د کوچني خرګوټي لپاره تبایي وي، خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل ته ټولو غوړه ده هر لار ده.
تاسو غواړئ چې تر سهاده چې ممکن وي روښانه پاتې سي، نو کله چې تاسو دا د لاس ورکوي د دې معنی دا وي چې زده کوونکي او پروګرامونه کې کمی راسي، نو بیا نور زده کوونکي او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بد ویر ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوندې لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی، بلکې د غسمی د هوایي د پیساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یوزای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخړولو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو د میاش په پایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موزیکۍ سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې دا شي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینې د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړي. پانزوس کاله مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و، نو هغه بعد ایرینا خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به دغه ځای نیسي.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه دی چې هدف یې دغه ویران ودانۍ ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس سټېشن د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د دې جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي. موږ ناکام شو، نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنه او بودیجې ترتیا لري، خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. دغه سیمه د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی، چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته. خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپ او سمندري اوبو کې پلاستیکونه، د شیشه بوتل او نور داسې غندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګنه وسته. ځنی ځای خلکو بیا په خپل سر او د ځنی غیر دولتي ادارو په مرسته د غلطه د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصيل په دې ویډیو راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار د نه ختمې دوه کار دی.
او دا بيخي حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجینیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا چپه د ساحل سره جنگي کې چې ور سره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګند کې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوې ده، خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزله پکې را جمع سوې ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته راپاو نوی ویل کیږي. دلته په مشکله شپږ زره وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د یو لسوه قبل مسیحي د زمانې د زرڅخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر شایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ پر ساحل راجمع کیږي. دا داسې لکه چې څوک درته پر سر توپک شیږدي او درته وایي چې تاسو به دا هر څه قبلوي.
پیډرو اډمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر والا اوږدې مودې راهیسې ناظم دی. وایي ایستر جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غورځولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزلې لار خوار نه راځي، ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتیږي. په ایستر جزیره کې په تیر شلو کالو کې د خلکو آبادی ډیره زیاته شوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتیږي، خو نوی چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گھر وي.
د شیشې
وو دا ډیر نازک دی او کله چې دلته ډیری گاډی راسی نو د پخوانی مقدس ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتیږي، او دا ټول جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیر خزله. یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګی د بهر څخه راغواړي. ځای چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو چنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولی شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځایي آبادۍ دومره په توندۍ سره زیاتیږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلی ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2011 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکارا د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره د ستونزه هواره شي. خو مسله دا ده چې مونږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د خزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی ټیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم ګټلو زوړاندې په ایستر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومان ته یو داسي سکول کې میوزیک سبق شایي چې د غورځول سوو توګو یا ټراش زو جوړ دی.
مونږ سوچ وکړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لویه ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان د راپانوي مشرانو څخه روایتي او کلاسیکی میوزیک زده کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچیو چاچې دغه زړې مجسمې جوړې کړې دي او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي، او د داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسه په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو، او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندې ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبر درل پکار دی. د دې جزیرې خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي، او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال رافا نوې سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزله څنګه سنبالوي.
دلتا په ایستر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، هم دا او د نن ورځې ګلوبل ویلیج پروګرام تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو. که غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټویټر یا انستګرام دلاري وګورئ، نو پته دا وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ، وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تا چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه. تل وی الله پامان.
خبرونو سرټکی اوري. یوې امریکایي جنگي جټ الوتکې د جنوبي کارولینا ایالت په ساحل کې د چین د جاسوسۍ یو بالون وشتل. د امریکا د دفاع وزارت د چین دا کړنه د امریکا په هوایي حریم تیرې او د نړیوالو اصولو سرغړونه بللې. د افغانستان د پاره د امریکا د سفارت سرپرست کارن ډاکر ویلی په قندار کې د ناستو نارینه او په امر د خوونځي او بندول او خزل کار منع کول لامل افغانستان د بیوزلی او نامعلومی راتلونکې سره مخ کړي. او ځانګړي استاذي ټام ویست ویلی د طالبانو سیاستونه میلیونونو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر ګواخي. او په زرګونو خلکو په پیښور کې د خپل سیمې د امن او سولې لپاره لاریونونه کړي او سخت دریزی وغندله. اکثریت لاریون کوونکو د پاکستان د حکومت او پوز پر ضد شعارونه ورکول.
سلامونه ستړي مشي، تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یکشن به ورځ خبرونه ګورئ. نن د فبروري د میاشتې 15 نیټه ده او پیل د افغانستان په اړه یو خبر لرو. د افغانستان د پاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډاکر وی په قندار کې د ناستو نارینه او د خوانه د خوونځي او بندول او د کار کولو د خزو منع کول د افغانستان ټوله ټولنه د بیوزلی سره مخامخي او دراتونکو محروميږي. او د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذي ټام ویست ویلی د طالبانو سیاستونه میلیونونو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر ګواخي. په مو کې تفصیل دی.
د افغانستان لپاره د امریکا شاجده فیری کارن ډیکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري پر یو شمیر طالب مشانو د ویزې ورسته او محدودیتونو ته بشری سره ټویټ کړی چې طالبان د بانکي سکتور د خکول لپاره هیڅ هم نه کوي، خو له خونځو د نجونو او په نادولتي کورونو او نړیوال ماسو کې د خزو د کار د مخنیوي لپاره هرڅه کوي. د ټویټ په برخه کې لیکل شوی
له بشری خدماتونو د خزو په لری کولو او د نجونو د خونځو په بندولو سره کندهاري نارینه د هیواد خوړه او راتلونکو لپاره غورځوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د مادیتونو په خبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوې بندیزونه لګولې دي. په دې بندیزونه کې د طالبانو یو شمیر اوسنی او پخوانی غړي، د نادولتي امنیتي ډلو غړي او نور هغه کسان چې ګمان کیږي په افغانستان کې پر خود ځوانونو د لګول شویو مادیتونو مسؤل یا پکې داخل دي شامل دي.
په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکمان د میرمنو په اړه د دوی پالیسی کاملا د افغاني اصول او د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې ده. کچېری اوسنی حاکمان غواړي چې لخپل خلکو سره لخپل افغانانو سره جوړولري روغولري او دوی وکول شي چې یو ثابت نظام ولري، نو په دغه برخه کې دوی کاملا باید تغیرات راولي. د مرمنو حقوق چې اوس کاملا لسترګو غورځېدلې دي په ټوله معنا باید دوی په دې برخه کې تجدیدی نظر وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست وایي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ او د روغتیا سازمانونو له مشرانو سره کتلي. وست ټویټ کړی چې د طالبانو د سیاستونو له کبله میلیونونو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر له ګواښ سره مخ شوی دی. په ساده الفاظو د طالبانو تاګلارو میلیونونو خلکو ته د مرستو رسولو بهیر ګواښلی دی. له دې وړاندې وست پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له زیاتو ذهني او رواني ستونزو سره مخ دي.
طالبان سره ولیدل په سیمه کې نور هیوادونه ته دوی سفر کوس دا لړۍ بیا پیل شوی چې اروپایي هیوادونه او د سیمې هیوادونه ته دوی سفرونه لري، خپل افغانانو سره ګوري، سیاسیونو سره ګوري. لیکن کوم عملي پیشرفت په دغه برخه کې تر اوسه لاسته نه دی راغلی او زه ګمان هم نه کوم چې دا مسایل په خبرو اترو حل شي تر څو چې امریکا یو قوي دریز ونیسي په دغه برخه کې.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې افغانستان له یو بېساري بشري بحران سره مخ ده او د دغه هیواد 18 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. احمد شکیب د امریکا غږ.
واشنگتن.
او د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی د قطر د بهرنی چارو وزارت یو استاد نن د یکشن به پورس کابل ته ورغله او د بهرنی چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدنه کړی ده. د قطر استاد په دغه وخت کې کابل ته ځي چې د طالبانو حکومت د جنو په تعلیم بندیز لګوله او قطر د طالبانو د پریکړه د جاوري اندیښنی وړ بللې و. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی چې د قطر د خارجه وزارت خاص استاذي مطلق بن مجید القحطانی د متقی سره لیدنه کې په سیاسي همغږي د اړیکو په ټینګولو او د بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. او د پاکستان په خوانی پوزي واکمن پرویز مشرف نن یکشنبه د نه هاویہ کلونو په عمر عربي متحده عرب اماراتو کې مړ شو. پرویز مشرف د ډيري مديري سي ناروغ او په دوبه کې اوسېدو. د پاکستان پوز د خپل دغه په خوانی مشر جنرال مشرف مړینه تایید کړه. جنرال پرویز مشرف په 1999 میلادي کال کې په پوزي کودتا کې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف څخه واک واخستو. مشرف په هغه وخت کې د پوز لوی درستیزو او نواز شریف غوختل چې ګوخه کی د پخوانی دیکتاتور په 1999 کال کې د نواز شریف د حکومت پر ضد نظامی کودتا وکړه او وروسته خپل ځان جمهور رئیس اعلان کو. د امغه د هغه سیاسي متحدینو د 2008 کال عمومي انتخابات وبایلل او مشرف اړ کړل شو چې د محاکمه کېدو څخه د بچ کېدو په خاطر باید د جمهور رئیس په توګه واک پریدي. په پرویز مشرف د خیانت تورزه کې لګیدل د چاغه په 2008 میلادي کال کې په واک کې د پات کېدو په خاطر د پاکستان اساسی قانون وزندو او په هیواد کې استراری حالت اعلان کو. مشرف همدارنګه د پاکستان څو تنه جګپوړي قاضیان په کورونو کې نظر بند کړیو. په پیښور کې د لاریون کونکو د امن غوښتنو او وروستیو نامنیو په علتونو باندې د پوځي چیډونکو په خوانی جنرال محمد سعد صاحب نظر اخلم چې نن په اسکایپ زموږ بلنه منلې ده. سعد صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته منګه داسې خبرونه اورو چې په پیښور کې پرون رئیس نډيري مظاهري شوې دي لاریونونه شوې دي او حتی د حکومت ضد شعارونه ورکول شوې. تاسو په نظر ولې پیښور دومره نه امن شوې ده؟
ګوره دا د دې چکم دې اوس چکم دا ترخه غره یو نوې لار چکم دې نه په پاکستان کې راغره وروسته کال تقریبا شو دې او د دې په ځد کې کتا شو کتري مختلف سیمو کې پښتونخوا مظاهره شو دې ډېر لوی مظاهره شو دې او د حکومت باندې دا فشار چولو کوشش کړې دې چې کوم پالیسی په د پاکستان اختیار کړی و د افغانستان او د دې ترخګرو په وجه باندې نو هغه پاکستان ته ډېر لوی نقصان ورسو او خاص کار د پښتنو چې کوم سیمې دي کې دا داسې د شرګرده او داسې بدمنې یو صورتحال پیدا شوی او اوس بیا پیدا کیږي. زما په خیال باندې خلک اوس تنگ راغلي دي او هغه امن غواړي او د دې کې تاسو خو به دغه چې دا به شروع شي دوباره د دې دوه جدي یو چې کوم د طالبانو حکومت په افغانستان کې راغی او هغه کې دا ډېر افسوس خبره ده چې د پاکستان د بازي چارواکو لاس پکېو دا حکومت چې په افغانستان کې راغی دا په وجه باندې چې کوم دی یو ډېر په معنی باندې ترخګر چې کوم دی هغه د افغان جیلونو کې بندو هغه خوش کړې شو او بل هغه ته داسې جدید وسله په لاس پاتې ورلا هغه ته د عملیاتو کولو اجازه ورکړې شو. دا بیا نه پاس بیا پاکستان یو بل فیصله وکړ او هم غلطه فیصله و او هغه دا چې د ٹی ٹی پی سره د مذاکراتو یو سلسله شروع شو او هغه کې دا فیصله وکړ چې دا خلک چې کوم دی دا په پاکستان کې دوباره چې کوم دی راشي او دی له دلته پرمن ژوندۍ تیرې نو زما خدای هم خیالي و
صحیح
چې دا خلک په دوباره یو پرمن ژوندۍ تیرې یغي را درنه شو سواد ترال دیر ترال داسې وزیرستان کې را درنه شو او تر په خور پورې اسلام آباد پورې د دې ترخګره واقعات وشو نو زما په خیال دا وجه دا تر څو پورې پاکستان یو صحیح پالیسی نه اختیار کړی دی
د دې پالیسی باره کې زستا سو نظر اخلم سات سه ز پختنه لرم تاسو نه پالیسی باره کې مرزم د 13 ونی چې کم دغه سوسایډیا انتحاری حمله په پاک په خبر کې وشله ډیر خلک په کمړه شلو او تر هغه وروسته دغه لاریون کون کیا مظاهره کون کی په حکومت او فوز باندې ډیر انتقاد کړي. تاسو په نظر ولې عام خلک د حکومت په ضد دی او
والی د پاوز په پالیسي او انتقاد کوي هغه په دې کې څه رول لري
ګور دې کې دا څه ده چې دا کې څه حقیقت هم شته دي او د خلکو دا تصور هم دي چې د پاکستان خارجه پالیسي باندې د فوجو ډېر وی چاپ دي او خاص خصوصا چې کوم امنیتی پالیسي دي او کاغذ درونی دي او دغه د منطقوي دي نو دې کې د فوج ډېر وی لاس دي او پاکستان د داسې ګروپونو پښتنایي کړي داسې جهادي پالیسي پالیسو ہے پښتنایي کړي دا چاغه پاکستان چې کوم اهداف حاصل کولو کوشش کړي واخو حاصل نکړي شو خدای په وجه باندې پاکستان کې چې کوم دی یو لړ په ماره باندې بدامنی راځه اتحاد پسندی راځه ترخګری راځه او د پاکستان معیشت ته تباہ کړ د پاکستان اړیکات خراب کړ
سات سپ تاسو خبرونه کینن واورې دل چې د پاکستان په خوانې پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف مړ شوې ده داغه په وخت کې هغه جنرال چې امي کودتا وکړه امي په افغانستان کې د القاعده په ضد د تروریزم ضد جنگ کې د امریکا سره متحد شو او دا غزینې په افغانستان کې القاعده ضد همکاري کوله په دغه ټوله موده کې د نظر دا و چې دلته ترګری او سختريزي ختم شي اوس قتل کیږي چې سختريزي ډلې مثلا نورم زیاتیږي خطرم ډیر پیخی دا ولې په دې سیمه کې دومره ورستر بلی دغه سختريزي ډلې واکمنی کیږي د دې غا اصلي لټونه څه شي مثلا دوی امکانات د کومه کوي لارخونی د کومه کوي او دوی چرته دي
ګوره دا د پرویز مشرف صاحب پالیسي چې کومه وی کنه هغه صرف د القاعده خلاف وي اغه چې کوم افغان طالبان دي د دې خلاف داسې پالیسی نه و او دې ته اجازه ورکړي شو چې د پاکستان په خاور باندې اوسې د پاکستان په خاور باندې عملیات کوي او افغانستان کې دنه جنگ کوي زمونږه د پاکستان پالیسی بهتره پالیسی بتاوه چې موږ هغه افغان حکومت سره تعاون کړی وي چې افغانستان کې امن راوړو موږ هیڅ سره بالکل تعاون نه کړو او بلکې دا تنظیم باندې موږ دا خبره وکولې د پاکستان او دخل پته چې افغانستان امن چې کم دی آزاد افغانستان خپل داخلي معاملې ده او باقی امریکایي یا د ناتو فوجونه چې کم دی راوی د پکاره چې افغانستان کې امن راوړي اوس چې افغان طالبان هم دا خبره کوي نو موږ لا پاره باندې بیا باقي باندې بیا زموږ یقین نه وي او موږ وایو چې نه لا تر خګري چې کم ده د افغانستان ناراضي زموږ په خبره چې کم دغه کې په افغانستان کې کم موجوده حکومت راغلي دی د دې سره د پاکستان همکاري شامل او چې دا انترال له کوم څه زموږ هغه وخت د وزیر اعظم خبره ورد چې حقيقي ازادي هغه حاصل کړو افغانانو دا له حقيقي ازادۍ په وجه باندې چې کوم دی هغه ګروپونه چې کوم د پاکستان کې بنملي خوروي او دې باندې قابو پات دا شی اوسه کې امریکای په مسل تعاون کړو افغان حکومت موږ سره تعاون کړو داخله کې نه ونیو د افغانستان په خوره باندې هغه ټول خوشی کړی شو او هغه ته چې کوم دی نو زمرو شو هغه ټي ټي پی تا هغه د پاکستان خلاف
جنرال صاحب وخت کمی نو ستاسو نه حضور نه ډیره ډیره مننه کوم ډیره مننه چې تاسو زموږ پروګرام کې ګډون کو خپل نظر تاسو شریک کو درنو لیدونکو په پیښور کې د تیریونی خونړی برید کې د یوې خوانه په پیښور کې د پولیسو په ګډون د عامو خلکو له خوانه پراخه مظاهره لامل شو بلخوا د پاکستان حکومت سیمه ایز ډیپلوماسۍ ته اړ کړی دی پاکستانی چارواکو افغانستان او ایران ته د پلاو د لیګلو خبره هم ورکړی دی څو د دغو هیوادونو وغواړي چې پرې نه دي چې خاوره یې په پاکستان کې د ترګرۍ دپاره وکارول شي پام وکړئ راپور دی
په پیښور کې د تیریونی برید لامره په پښتونخوا کې د پولیسو او عامو خلکو لخوا د نامنۍ پر وړاندې لاریونونه د پاکستان پر حکومت د فشار لامل شوی د دې سره سره چې شنن کې په پاکستان کې ترهګری د پاکستان کورنۍ ستونزه بولی پاکستان دغه فشارونو ته په خبرګون کې د طالبان او ایران د حکومتونو سره د خبرو لپاره کابل او تهران ته د پلاو د لیکدولو خبر ورکړي د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار فیصل کریم کونډي وای
دا خبره هم وشوه چې مونږ له خپل گاونډي هیوادونو سره کا افغانستان دی او ایران له غوی سره به خبره کوي چې کومه یاد غوی خبره ده هغه د ترګری لپاره ونه کارول شي ځکه که زمونږ یاد غوی زمکه د ترګری لپاره کارول کیږي مونږ په یوه چې د غوی هم پکې لاس کې دای شي
چېرون کې افغانستان او ایران ته د پاکستانی پلاو لیکدول به ګټي بولی دوی وایي چې پاکستان د دغه پلاو د لیکدول لپاره د خپل خلکو سترګو ته خاوري ورشیندي
هغه پنګرزه کې دی ته وایي کنه چې دی وخت کې د پاکستان سیاست کوي نو دا د خپل اندرونی مسله ایکسټرنلایز کوي د ملکونو ته مندوب استول د لپاره زما په خیال چې دا خبره نه ده چې هغه تلاش چې تاسو خاورې د پاکستان خلاف استعمال نشي خو دې نه بدل ته کې د پاکستان کې وګړو ته یو دا تاثر ورکی چې نه دا مسله زمګه په ملک کې زمو په کور کې دننه نه ده او دا د بهر د طرفه په موږ باندې مسلط شوی ده. نو زما خپل خیال دا چې د دغو نه اسم جوړیږي او دوی ته پته ده دا اسی یو سټنټ په حساب باندې کی.
نو څو ورځو راهیسې په پیښور ښار او د پښتونخوا په نورو سیمو کې ملت پاله ګوندونه او عامو خلکو په پښتونخوا کې د ناامنیو پر وړاندې پراخه مظاهره کړي.
اگر
کوم سوله غواړي ټول خلک دلته دي، دوی سوله غواړي، دوی ټول د سوله په اړه خبرې کوي که حکومت سوله غواړي او په دې اړه چې څنګه سوله راولي خبرې کوي. دا د 45 کلونو را په دې خوا حاکم فکر باید تغییر وکړي. په دغو 45 کلونو کې منفي ذهنیت حاکم وو.
لدی وړاندې د خیبر پښتونخوا پولیسو هم په دغه ایالت کې د نامنویو پر وړاندې مظاهره وکړي. د پښتونخوا د پولیسو بې وسۍ عادي خلک اندېښمن کړي.
او اسیم لکه په دنیا کې چې څونه داسې وختونه راغلي دي په ملکونو باندې د هغې تجزیه چې وکړي، نو پولیس همیشه دپاره چې په ګوته کېږي او ټارګټ کېږي د هغې بنیادي مقصد شاته دی چې یاره معاشره ډیمورالایز کړي، د معاشرې لکه حوصله لاندې راغورځوي او دې سره ډېر په اسانه باندې حوصله لاندې راغورځېږي. ځکه چې موږ خو دلته ګورو، دلته زموږ حفاظت ته پولیس ولاړ دی. نو زمونږ محافظ کنه پولیس هغه چې خپل ځان نشي بس کولی، نو ضروري خبره ده چې یاره به زما سره هم پیدا کیږي چې زمونږ بس کومه لار کیږي.
13 اونۍ په پیښور ښار کې د پولیس لاین په سیمه کې تر سره شوی برید کې 144 نفر ووژل شول او یو لوی شمېر نور ټپیان شول. د پاکستان لوړ پوړو چارواکو تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دغه برید په پلانولو تورن کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او دلته په متحده ایالاتو کې د امریکا جمهور رئیس د دفاع وزارت امر وکړ چې د چین هغه څارګر بالونو ولي چې د امریکا هوایی حریم ته دننه شوی. د دې امر وروسته پرون یو امریکایي جنگي جټ الوتکې د جنوبي کارولینا ایالت په ساحل کې دغه بالونو وویشتو او د منځه یې یووړ.
د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت ویلي چې د دوی اف 22 جنگي جټ الوتکه پرون د چین څارګر بالون دغه هیواد د جنوبي کارولینا ایالت په ساحل کې رانسکور کړی دی. د پینټاګون یو جګپوړي چارواکي خبر اعلان ته ویلي چې پاوز د عملیات په داسې وخت کې ترسره کړي چې امریکا ولسته پکې هیڅ ډول خطر پیښ نشو او امریکایي څېړونکو ته دا فرصت برابر کړ ترڅو د نسکور شوي بالون ټوټې د امریکا د اوبو څخه راټولې کړي. د امریکا ولسمشر د چهار شنبې په ورځ په مناسب وخت کې دغه بالون د ویشتلو امر کړی و.
د چهارشنبه په ورځ ما پینټاګون ته امر وکړ چې ژر تر ژره ایران سکور کړي، د دې لپاره چې پر ځمکه چاته زیان ونه رسیږي. هغوی دا پریکړه وکړه چې بالون د اوبو پر سر راوغورځوي. دوی دا کار په بریالیتوب سره سرته ورساوه او زه د هغو پیلوټانو ستاینه کوم چې دا عملیات یې ترسره کړل.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې دغه پیښه غندلې او دغه بالونی یو ملکی بالون ګڼل دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې چینایي لوري د بالون له پیژندلو وروسته په مکرر ډول امریکا ته د بالون د ملکی حال په اړه خبر ورکړي او ویلي دي چې امریکا ته د دې بیړې ننوتل په بشپړ ډول غیر قصدي وو. چین له امریکا څخه په څرګند ډول غوښتنه کړې وه چې دغه مسله په آرامه او مسلکي توګه حل کړي. خو بیا د چارو شانون کې دغه پیښه پراپر چینایي لوري اچوی هوایی دا کړنه د هوایی حریم له قوانینو څخه سرغړونه ده.
که هر چا دا کار کړی وي، ګرام هغه خلک دي چې بالون د امریکا فضایي حریم ته راستولی. زما مطلب دا دی چې دا یو غیر قانوني عمل دی. زما مطلب دا دی چې دا د امریکا فضایي حدود دی.
په لندن کې د کینګز کالج د نظامی اخلاقو مرکز سیرون کې په دې باور ده چې چین د څرګرې لپاره له نورو لارو چارو هم کار اخیستلی شو، خو چین په دې کار سره غوښتل د امریکا غبرګون وګوري.
In China could have used potentially any
زما مطلب دا دی چې چین کولای شي د متحدو ایالاتونو د جاسوسۍ لپاره سپوږمکۍ او یا هم کومه بل ټکنالوژي وکړي، مګر یقینا چین هڅه کولای شي خپل ورته وخی څو وګوري چې متحده ایالات به دې ته څه ځواب ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا فضا کې د چینایي جاسوسي بالون د الوتنې له امله بیجینګ ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بلینکن خپل سفر ځنډولی وو. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم د غړو د جنسي او فزیکی زورونې په تور د فیفا د نړیوال فدراسیون ترڅنګ د افغانستان د پخوانی حکومت په محاکمو کې هم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم مجرم اعلان او د نیولو امر وشو، خو نه جمهوریت او نه هم طالبان یې په نیولو او محاکمه کولو کې بریالي شو. د خزو د فوټبال پخوانی مسؤل خالده پوپل چې په ډنمارک کې پناه اخیستې ده، زمونږ همکار خایسته سعادت ویلي چې د کرام الدین کریم په څیر کسان اوس د طالبانو سره په ملګرتیا کې خوندي ژوند کوي.
خبرای افغانستان شما شاید بود دولت افغانستان پلیس روان کرد و حتی تیاره پلیس در ولایت پنجشیر رفت، جایی که کرام الدین کریم فرار کرده بود و پنهان شده بود و متاسفانه نتونستن کرام الدین کریم را پیدا کنن و فراری بود.
اوس نو کرام الدین کریم بیرته د یو چارواکي په توګه په یو سیمه کې واک ته رسیدي، نو ستاسو اندېښنه څه ده؟
وختي کې دولت افغانستان سکوت کرد، متاسفانه اخباری که ما دیدیم و تمام سوشل میدیاهایی که ما اکثر دیدیم و اخبار را شنیدیم و پیگیری کردیم، کرام الدین کریم همراه طالبا و دولت طالب یک جای شدند و دوباره پس سر قدرت آمدن و از یکی از نماینده های طالب شدن و بر ما از چندین لحاظ نگران کننده بود. از یکی که طالب ها خودشون باعث شدن که مانع پیشرفت زنان میشن و اجازه درس و تحصیل و پیشرفت برای زنان نمیتن. گپ دیگه ای که هست، طالب اینا میگن پیروی از دین اسلام هستن، پیروی از حکم و شریعت هستن، اما در عین حال چیزی که ما در میدیا میبینیم دولت افغانستان و فعلا افغانستان خانه امن برای مجرمین مثل کرام الدین کریم شده که سابقه تجاوز داره، سابقه آزار اذیت جنسی داره که در اصل دین اسلام و دینی که طالبان پیروی میکنند خلاف همچین انسانهایی هسته، در اصل بسیار زد نقیص از چیزایی که طالبان میگن و اجازه میتن همچین اشخاص را که در پناه ببرن برای طالب و پناه ببرن و قدرت پیدا کنند در دولت طالب. متاسفانه نگران کننده است برای زنای افغانستان و اشخاصی که خانمایی که وکیل بودن، خانمایی که در این قضیه دخیل بودن، قاضی بودن، خانمایی که آمدن، کسایی که قربانی همچین قضیه بودن. نه تنها یه هم قضیه فوتبال یک قضیه یک مثال هستن، بسیاری قضایه دیگه هستن نشان میده جان زنها در خطر بسیار زیاد، در ریسک و خطر هست.
آیا تاسو در طالبان سره هم تماس کشی و یاست که هونو ده هاگوی جواب سو و کنن و ولی نه؟
نخیر نه، چون من نمی فهم واقعا طالبان امروشون به کجا به تماس شایم و به دفتر دوها زنگ بزنید، به قطر زنگ بزنید، طالبای قطر یا طالبای افغانستان یا طالبای کسر کوفوین شده آمدن فعلا دولت افغانستان گرفتن. واقعا ما دوست دارم و یک سوال دارم که وقت طالب میگه که ما پیرو دین اسلام هستیم، ما همچین فحشا را اجازه نمیتیم و زن اگر چادر نپوشه و ضد اسلام ایناست، پس چطور میتونه طالب اجازه بده بر آدم های اشخاص مثل کرام الدین کریم که تجاوز قضیه تجاوز دست داشته و اتهام نیست؟ ما هم تمام اسناد داشتیم و دولت افغانستان حتی باعث برن دستگیر کنن، اگر او جرم نمی داشت چی حکم دستگیری نمی داد؟
آیا در طولنیز و سنز و زیگنده ده او که دینی او یا هم کم امنیتی ارخ لریست هست به نظر؟
مسئله آزار اذیت جنسی جز از فرهنگ ما شده بود، از سرک، از خانه که زن نبر آمد از خانه خود تا جایی که کار می رفت، جای کار کلن قبول شدگی بود، جزی از فرهنگ ما شده بود که متاسفانه یک چیز است که واقعا شرم‌آور هستن. با وجودی که ما کشور افغانستان کشور اسلامی و کشور پرتاریخ و همه چیزها میگیم، اما متاسفانه این جز آزار و اذیت زنان جزی از فرهنگ ما شده بود، حتی پسرای خود. موضوع دیگه، هنوز فرهنگ ما اونقدر بسته است که کسایی که قربانی شود چی مرد باشه چی زن، خصوصا در مسائل مثل آزار اذیت جنسی و یا تجاوز، متاسفانه قربانی هیچ وقت امن نیست، نه در فامیلش و نه در بیرون از فامیلش، به خاطر از اینکه مسئله غیرت است، مسئله نام و نشان فامیل است، مسئله هزار مسئله دیگر است و بیشترین مسئله ای است که ملامت میشه، زنی که قربانی شده ملامت میشه. مثلا شما آواز ما را میبینید در میدیا و در همچنان اگر در میدیا متوجه شده باشین بیشترین حمله بالای ما میشه، با وجودی که هم یک با زبان خود میگم که دخترای افغانستان قربانی شده و باید از عدالت خواهی کنیم برای دخترای افغانستان، بیشترین حمله بالای ما میشه و وقتی که میبینم که همچین حمله بالای ما میشه که ما قربانی همچنان حالت نشدیم، دخترایی که اگر بیاین و کسایی که قربانی همچین مسئله شدن اونا بیاین، هیچ نوع امنیت نیست، هیچ نوع حمایت نیست. ما خوشحال هستم که گروپ های زیاده بودن که حمایت کردن، زن و مرد زیاده بودن که از آواز ما، از این که از مبارزه ما زیاد حمایت کردن. او را نادیده نمیگیرم، اما بسیار زیاد هنوز شرایط فرهنگ ما انقدر بسته است که همیشه قربانی را ملامت فکر میکنن.
او په پیښور کې د انځورګرۍ یوه افغانه مینواله د وړکتوب انځورګري کوي او د بیلابیلو وسایلو په کارولو سره ښکلي او د پام وړ انځورونه جوړوي. پام وکړئ راپور ته.
په تخته میخونه چک وهي او بیا ترې تار چاپېروي تر څو دغه ښکلی انځور را جوړ کړي. د انځورګر سپوږمۍ نومیږي، د افغانستان د پلازمېنې کابل څخه پیښور ته راغلې ده. سپوږمۍ له ماشومتوب خپله نړۍ په رنګونو او انځورونو ښایسته کړې ده. 18 کلنې سپوږمۍ وایي تر شپږم ټولګي پورې د انځورګرۍ زده کړې له خپلو استادانو کړې، خو بیا د انټرنیټ په مرسته له بیلابیلو ډولونو سره آشنا شوی او د یو کال راهیسې د تار او میخ هنر چې ورته سټرینګ آرټ هم ویل کېږي انځورګري کوي.
ما تا سنف شش تیچرم یاد گرفتم و وقتی که ما در سنف نو آمدم ما از طریق انترنت هم آیدیش با خود گرفتم و او آیدیش یک انویشن خودم جور کردم. ای آرتا که ما دیش بایده که افغانستان جور کردیم و ریشتر ما بسیار نظریه درباره افغانستان دارم، مثل اینی پینتینگ که ما دیش یک دختر افغان نشان دادیم که او افتادش و یک کبوتر ایلا داده، مطلب آزادی رو نشان داده که آزاد کرده او کبوتره و این رو من نشان دادم که زنها چقدر میتونن به آزادی کنتریبیوت کنن.
سپوږمۍ وایي یو شمېر خلک هنر ته په ښکته نظر ګوري او په همدې اړه د خپلو خپلوانو له رویې سر ټکوي.
بدبختانه دوستای ما زیادتر به مادر و پدر میگفتن که بسیار جایه وقت و این هنر هیچ چیزی نیست، ولی من هیچ وقت پشت نکشیدم و کوشش مکردم بخاطر که من میتونم که با سطح بلند و انترنشنالی من یک آرتیست شم و من میخوام که افغانستان مردمش نامش بلند کنم.
د سپوږمۍ مور غواړي چې د لور هنر استعداد یې لا وځلیږي.
ډېر ستونې راغلې د خلکې دومره خبرې او مطلب ډېر خبرې زه اورېدلې یم، خو بیا هم زه وایم چې زه چې مور یم، زه چې غواړم د ما ماشوم یو ځای ته ورسیږي، زه د څوک هم خبرې نه منم. زه دا نه وایم چې جینکیانې صرف کور کارونه دپاره دې دنیا کې راغلې ده یا واده دپاره، زه غواړم چې د ما چې لور ده انټرنیشنلي سطح باندې لاړه شي، خپل هنر سره، خپل ښایسته پینټینګونه سره.
تار او میخ نوې هنر نه دی، په لومړي ځل په رسمي ډول په 1980 کال کې ماشومانو ته د ریاضي د زده کړې په ټولګیو کې کارېدلې دی. سپوږمۍ تر 500 زیات انځورونه جوړ کړي دي، خو اندېښمنه ده چې هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې د دې د هنري کار د کارولو لارې چارې ولټوي. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
پرونم په دې سره پای ته رسو. زما همکار محمد احمدی سیب سټوډیو کې دی او د ریښت پرونه به وړاندې کی. احمدی سیب ستړي مشي، تاسو سره ری لیدونکو ته
تشکر. سلام به شما واسب آشنا و همچنین همکار عزیز. ولعزات به برنامه دری با خبرها و گزارش آغاز میشه، لطفا با ما همراه باشید.